السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2018 کال د فروری د میاشتې 19 نیټه ده. دا مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې موسم علي حمیرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه بیان پامیر ساحل.
د خیبر پختونخوا حکومت هغه تورونه رد کړي چې واکه وزیر اعلی او د کابینې غړو درغلي کړي ده. د قبایلی سیمو چارو دفتر وایي په هغو سیمو کې یې له نیمایي زیات مدرسې رجسټر کړي دي او د ملګرو ملتونو مشر خبرداری ورکړی چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند هڅې زیانمنوي. بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې احتساب کمیشن پخوانی مشر حامد خان او د ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او د کابینې غړي په درغلي ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال رډیتوویل د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دی.
پښتنه دا راپورته کیږي چې کله حامد خان د احتساب کمیشن مشر وو نو هغه داسې هیڅ قسمه الزامات نه لګول. د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره وو هغه موږ نوموړې ادارې ته ورکړل. اختیارات پرویز خټک نه دي اخیستي بلکې د احتساب کمیشن او د دې له مشر دواړو سره دي.
هلته عوامي نشل ګوند تور پورې کړی چې دا کمیشن د دوی د بدنامولو لپاره جوړ کړل شوی و خو چې د وزیر اعلی ضد یې د اقداماتو اشاره ورکړه نو حکومت یې مشر له دندې لرې کړ. تېره ورځ په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند غړو هم د احتجاجي مظاهرو پر وخت له عمران خان غوښتنه وکړه چې پر اعلی وزیر او کابینې غړو د اداري فساد یا درغلۍ د تورونو پلټنه دې وکړي. خو مشتاق غنی زیاتوي چې د تحریک انصاف ځینې غړي یوازې د سیاسي مخالفت له کبله داسې غوښتنې کوي. د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ وایي په هغه سیمو کې 1568 مدرسې په نوم لړ یا لیست کې شامل کړي دي. د دې دفتر د مدرسو چارو برخې مشر اشرف خان تیر ورځ بشال رډیتوبل د مدرسو منتظمین ورڅخه غوښتنه کوي چې د هغوی ادارې دې رجسټر کړي. دا اټکل کوي چې په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې اوس هم شاوخوا نیمې مدرسې له رجسټریشنه پاتې دي چې هغه به هم په خپل فهرست کې ور شامل کړي. په 2014 زیږیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سخت دریځې پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم یوه شل نکاتي تګلاره جوړه کړه چې پکې د مدرسو ثبتولو ژمنه هم شامله وه. د خوست په ګلان کیمپ کې میشت د وزیرستانۍ او کډوالو مشران وایي طالبانو د دوی دوه تختولي مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل خوشی کړي دي. د جرګې وغړي سید ولی مسعود بیګام مشال راډیو ته ویل په خوست کې د وزیرستان د شاوخوا ټولو قانونو یوه او یا کسیزه جرګه له طالبانو سره تر خبرو وروسته د دې مشرانو په خوشی کولو بریالی شوه. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعودي وویاند رحم رسنیو ته ویلي چې مشران یې خوشی کړي دي چې څو ورځې مخکې یې تختولي ول. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اورکزیو د 19 حلقې د رای ورکولو پر دوو مراکزو د بیا انتخاباتو کولو اعلان کړی دی. د انتخاباتي کمیشن وایاند خورشید عالم نن مشال راډیو ته ویل دا پریکړه تیر ورځ په غونډه کې وشوه چې مشري د کمیشن مشر سردار محمد رضا کوله. د ویل د مارچ پر 6 نیټه به پر 12 او 13 پولینګ سټیشنو بیا انتخابات کوي. تیر کال د پېښور هایکورټ د اورکزیو څخه د قامی اسمبلی د 19 حلقې د رای ورکونې پر دوو مرکزونو د بیا ووټ اچولو امر کړی و ځکه چې د دې مرکزونو څخه د پاسه 2000 ووټونه باطل ګرځول شوی ول. په سوات کې د ماشومانو جګړې په سر د یوې کورنۍ څلور کسان وژل شوي دي. د بلوګرام پولیس تانې مشر مجیب عالم نن مشال راډیو ته وویل تیر ماښام دوه د تره زامنو ایوب او شوکت له یو بل سره جګړه وکړه چې په ډزو کې درې ورونه شوکت علي، ایاز خان او فیاض او د هغوی خور ووژل شول. د زیاتوي چې په پیښه کې ککړ دوه کسان یې سره د وسلې نیولې دي. د سره صلیب نړیوال ادارې د خپلو 5 کارکونکو تر ترې تم کېدو وروسته په غزنی کې خپل کارونه ځنډولې دي. د ادارې تیر ورځ رویټرز خبري ایجنسی ته ویل د دوی کارکونکو دوه ورځې وړاندې تختول شوي چې ټول افغانان دي. سور صلیب زیاتوي له کارکونکو سره یې رابطه شوې ده. د ادارې دا روښانه نکړه چې کارکونکو یې د چا په ولکه کې دي. د غزنی امنیت قومندان امین الله امرخیل بیګام مشال راډیو ته وویل پوره هڅه کوي چې دا کسان پیدا کړي. د زیاته کړه چې د سره صلیب کارکونکو واغز ولسوالۍ ته د مرستندوی کارونو لپاره ورغلي ول. د دې کارکونکو د تختولو ذمہواري چا نه ده منلې. روسیه وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. دا خبره د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا تیر ورځ په مسکو کې خبریالانو ته وکړه.
دا وایي په افغانستان کې بحران له هواري لرې دی او د ثبات ټینګښت امکان له ستونزو ډک ښکاري. موږ د داعش، طالبانو او نورو ډلو ترهګرو فعالیتونو زیاتېدو اندېښمن کړي یو. موږ دا اندېښنه هم لرو چې په ځینو ځایونو کې افغان پوځ، ناټو او امریکایي ځواکونو په بېساري ډول زیات قوت کارولی دی.
زخاروفا زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې افغان امنیتي سرتیرو ته هم زیاته مرګ ژوبله ور په برخه کېږي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداری ورکړی چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند عملي کول او د سولې خبرو بیا پیلول له ګواښ سره مخامخوي. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د ډسمبر میاشت پریکړه لیک د عملي کولو په اړه خپل لومړی رپورټ وړاندې کړ. دوی ویل د یو شمېر خواوو له لوري د پوځي فعالیت زیاتېدو او د لا زیات قوت کارولو ګواښونه د یوه پوخ سیاسي هواري هڅې له خطر سره مخامخوي. د شام په شخړه کې د مخالفو خواوو ښکېلو ولسو هیوادونو د هغه قرارداد ملاتړ کړی و. همدا هیوادونه د روانې میاشتې پر دولسمه سلا شوي ول چې په یوه اونۍ کې به په شام کې مخالفتونه ودروي. خو نن چې یوه اونۍ پوره کیږي نو بان کیمون یادونه وکړه چې د اوربند پابندي ورته نه تر سترګو کیږي، ځکه چې د روسیې هوایي بریدونو په مټ شامي حکومتي ځواکونو د شام په حلب ښار کې کارروایانو ته دوام ورکړی چې یاغیان محاصره کړي. دا خبرونه او سترا زهیر د کرنسیو یا اسعارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخستل کیږي او په 1.26 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.05 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.09 روپۍ او په 1.43 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.80 روپۍ او په 29.05 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.05 روپۍ او په 28.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نا کم 9 او زیات نه زیات 3 ویشت، بنو کې 6 او 2 ویشت او کوټه کې به کم نا کم -4 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا سیرت زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واوري: د خیبر پختونخوا حکومت د وزیر اعلی په درغلی کې د ککړتیا تورونه رد کړي دي. د قبایلی سیمو چارو دفتر وایي په هغو سیمو کې لنی مو زیاتې مدرسې رجسټر کړي دي، خو پوهان وایي د مدرسو نصاب بدلول زیات ضروري دي.
کیمستری، فزیکس، بایولوژي، موږ تاریخ او میتھ دې باندې زور راوړي.
په خوست کې د وزیرستان کډوالو مشران وایي طالبانو د دوی دوه تختولي مشران خوشي کړي دي. معلومات درکو. د خیبر پختونخوا بلدیاتو وزیر وایي تر اوسه بلدیاتي ادارو ته 15 ارب روپۍ ورکړي دي.
30 ارب کې 15 ارب د اوسه پورې شفټ شوي دي ضلع حکومتونو ته، تحصیل حکومتونو ته، ویلج او نیبرهوډ کونسل ته.
د میاوالی په کیمپ کې د افغان کډوالو یو استاد د نړۍ غوره استادو انعام ته نومول شوی ده.
اوس ګلوبال فیچر ایوارډ کې هم زمون نوم دی پلس او نفرو کې نو ما ته ډیر به افتخار زی دی.
شنن او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې احتساب کمیشن په خوانی مشر حامد خان او ځینو سیاسي ګوندونو دا تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او کابینې غړو درغلي کړې ده. هلته عوامي نشه ګوند تور پورې کړي چې دا کمیشن د دوی د بدنامولو لپاره جوړ کړل شوی او چې د وزیر اعلی ضد اقدامات کول غوښتل نو اوس یې حکومت مخه نیسي. د خیبر پختونخوا حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي هم وایي چې کله د احتساب کمیشن مشر له دندې لرې کول کېده نو باید حکومت پر ضد سم ثبوتونه وړاندې کړي وي. اسرار المومن په خیبر پختونخوا کې د احتساب کمیشن په خوانی مشر سرګندونو او تر هغې وروسته پر پیدا شوي بحث تفصیلي معلومات راکوي.
د خبر پختونخوا حکومت د احتساب کمیشن د پخوانی مشر هغه تورونه به بنیاد ګرځولي چې پکې ویل شوی د خبر پختونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي په درغلیو کې لاس لري. د وزیر اعلی پروس خټک سلاکار مشتغنی وایي که د احتساب کمیشن له مشر حمید خان سره داسې ثبوتونه وي چې وزیر اعلی په درغلی کې ککړ دی نورا دیوڑی
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک وہ ڈی جی نیب تھے
نموڑے وائی پختنہ دار پورتہ کی گی چکل حمید خان دا احتساب کمیشن مشر وہ نوہاگہ دا سے ہس قسمہ الزامات نلگول دا احتساب کمیشن اختیارات چی یوازی دا یو تن سر وہ حقا موگ نموڑے ادارے تاورکل اختیارات پر اس خٹک ندیا خستی بلکہ دا احتساب کمیشن و دا دیل مشر دوانو سر دی
ان کے پاس بھی ہے اور ڈی جی کے پاس بھی ہے
مشتاقنی وائی مخ کی ٹھول اختیارات دا احتساب کمیشن لپخوانی مشر حمید خان سر وہ چی لوجی خلکو ته انصاف نه ملاویدو خلک له میاشتو راهیسې په جیلونو کې پراته وو او د احتساب په نوم له خلکو انتقام اخیستل کېدو نو ځکه دوی په احتساب اکټ کې د بدلون له لارې اختیارات په احتساب کمیشن او د دې په مشر کې سره تقسیم کړل چې وروسته د دې په غبرګون کې د احتساب کمیشن مشر حامد خان د احتجاج په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه. خو د امین شلګون یو مشره بشرا ګوهر تور لګوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت احتساب کمیشن د امین شلګون د بدنامۍ لپاره جوړ کړی وو او د دوی د وزیرانو او کارکونکو پر ضد یې کاروایانې کولې. خو د دې په خبره چې اوس هم دغه کمیشن د وزیر اعلی پروس خټک او د هغه د کابینې پر ضد ګامونه پورته کول پیل کړي نو حکومت سره په احتساب کمیشن کې د اصلاحاتو غم پیدا شو. نوموړي تور لګوي چې په احتساب کمیشن کې اوسنی بدلون پروس خټک بچ کول دي. خود خامی وطن گند مشر سکندر شیرپاو دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه
تنگی کیس تاسو خبره کوي دیر از نو تنگی کیس مونږ ته خدا غیست دغه نشته اوس ک پای کې دغه کیږي چې را د ماینینګ یا دغه نو دا خو هغه وخت کې دغه شوی شي بل څوک دغه ماینینګ وځي نو دغه مونږ سره لینک کول آی تھنک دټس ویری انفیر اند آی تھنک آی ډنٹ ایکسپیکټ دټ فرام بشرا غوربی بی
د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم وایي باید چې حکومت د احتساب کمیشن د مشر د لری کولو پوره پوره ثبوتونه وړاندې کړي وي کچه هم د وزیر اعلی سلاکار مشتاقنی د سیاسی ګوندونو د احتساب کمیشن د پخوانی مشر ورته تورونه رد کړل. خو د پاکستان تحریک انصاف د خبر پښتونخوا څانګې ځنو غړو هم پرون د یوې مظاهرې په ترڅ کې له خپل مشر عمران خان غوښتنه وکړه چې په وزیر اعلی پروس خټک د درغلۍ د لګیدلو تورونو دي پلټنی وکړي. خو د وزیر اعلی سلاکار دغه خبرې سیاسي اختلاف وبالو او پر دې اړۍ له نورو څه ویلو ډډه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د کابل سیمو چارو دفتر فاټه سیکریټریټ وای تر اوسه په هغه سیمو کې لنیمای نه زیاتې مدرسې په نوم لړ یا لیست کې شاملې کړې دي. د فاټه سیکریټریټ یو چارواکي تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل د مدرسو منتظمین ورنه غوښتنه کوي چې دغه ادارې د خپل فهرست کې ور شامل کړي. د تعلیمي چارو پوهان د ښه عمل بولي خو وای باید په مدرسو کې زده کوونکو ته عصري مضمونونه هم خودل شي. د پاکستان حکومت په خبر پر آرمی پبلک سکول تر حمله وروسته ژمنه وکړه چې ټولې مدرسې به رجسټروي. نورشاه معلومات لري.
د قبایلی سیمو لپاره انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکریټریټ وای په دغه سیمو کې د مدرسو د رجستریشن کار شروع کړي چې په ټولو ایجنسو او نیمو قبایلی سیمو کې به ترسره کیږي. په دې حق لا د یاد دفتر د تعلیم په څنګه کې د مدرسو د برخې مشر اشرف خان مشال ریډیو ته وویل دغه عمل د مدرسو د منتظمینو سره په همکارۍ دوام لري. نوموړي زیاته کړه
دا انلیسټمنت دی د مدارس کوم د مونږ د ریټریټ په بینفال سره د کوم ریټریټ کیږي د ته مونږ نو مسره د انلیسټمنت افاته کې تر اوسه پورې 566 مدارس انلیسټ شوی دي. دا آل ور دی فاته دا روان دي او پټول فاتي ولا مدارس کوم دي متنمان اغا دا غهشته بار بار کوم دا شنو کوي چې ما مدرسه رجستر کوم ما مدرسه رجستر کا.
اشرف خان ویل چې د د اندازې مطابق په قبایلی سیمو کې د نیمه ناکامې مدرسې د رجستریشن نه پاتې دي او ډیر ضربه دغه کار هم سرته ورسیږي. بلخوا ماهر تعلیم تاج محمد خان ویل د مدرسو د رجستریشن سره سم په کار دي چې په دې کې زده کوونکو ته د دینی تعلیم تر څنګه د عصري تعلیم سلسله هم برابر کړی شي.
مدرسو کی جنت الاطفال او پلانکی اطفال او ڈنگری اطفال پختونخوا ایریا کی مطلب ماڈرن کم سبجیکٹس تھی کیمسٹری فزکس بایولوجی منگا تاریخ او میتھ دے بانے زور روڑے ٹک پر مذہب مذہبی اسٹڈی بانے مطلب اسلامیات اسلامیات دے فیسی پوری کمپلسری کرتے اور ٹولی مضمون نفاس کی وہ اسلامیات دے فیسری تو پھیلے مگر حضور کا پاکے بانے کا نام.
نوموړی زیاتوي چې په تاریخي ډول مدرسو د بې وسه زده کوونکو د تعلیم لپاره ډیر ښه کردار ترسره کړي خو اوس دغه کردار د موجوده وخت د تقاضو سره برابرول پکار دي. دې ته په اشاره سره اشرف خان وايي حکومت مدرسې هم په دې غرض رجستر کوي چې ورسره د عصري زده کړو په شمول هر برخه کې مرسته وکړي.
دوی ته ځای په ځای چرته مونږه اډیشنل رومز ور کړی دي، هغه ورته جوړ کړی دي، او چرته مو ډیسټین بلاکس ورته جوړ کړی دي، او چرته مې چې کوم دا ټیچرانو ور کړی دي فارمل ایجوکیشن ټیچینګ لپاره مونږه چې کوم ټیچرانو ورکو کنه هغه دې لپاره ورکو چې دې اصلي علوم پڑھی ورته وکړي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو حکومت او پوز په متفقه توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړی دی. په دې کې د یو شمېر نورو نکاتو تر څنګه ویل شوي دي چې د هیواد ټولې مدرسې به رجستر کول کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د خوست په ګولان کې امکې میشته وزیرستان او کډوالو مشران وایي تر جرګې وروسته طالبانو د دوی دوه تختولي مشران ملک جانان او ملک مزګي حسن خیل خوشي کړي دي. د جرګې یو غړي سید ولی مسعود بیگا مشال ریډیو ته ویل دواړه مشران یې کم تر رسولي دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود یو بیان هم رسنو ته ویلي چې مشران یې خوشي کړي دي. د خوست میشته وزیرستان او دواړو مشران څو ورځې مخکې له پېښوره خوست روان وو چې طالبانو تختولي وو. سلام مسعود، معلومات لري؟
طالبانو دا دواړه ملکون د شپږم په ورځ غرمه مال د افغانستان سیمې خوست سره نږدې د وزیرو مسعودو د وړو اوسیدګي قبایلیانو د مشرانو ملکانو او عالمانو او یا تنیزه جرګې ته ور وسپارل. په جرګې کښې شامل یو مشر سید ولی مسعود د جرګې او ملکانو د خوشي کولو په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
مقصود وزیر گور سیدگی کو ملا جب ٹول پشوان کی الگ کا سن میرا بھی جرگا مروسا مجھ مشران دی دا مشار مجھ کرا کے طالبان اور اخبل مشران کا خلا چلائی در یار کر ارا کرل اور مجھ پل کورون کا چکن غلام کم تھا وجہ تم پخیر کر رہا ورا چاول.
سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو سپو 2113 4515 1013 او 15118 کیلو هرڅ اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. په پېښور کې د شمالي وزیرستان ځینې بې کوره کړل شوي خلک وایي حکومت ورته له تیروتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی ته د مرستو نه ورکولو لامل دا دی چې پر شناختي کارډونو یې د داسې سیمو پتې دي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې اداره FTMA هم وایي چې د ځینو سیمو یا تحصیلونو اوسېدونکي د مرستو ترلاسه کولو په نوم لړ کې ندی شامل. زلان یوسفزئی معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان غلام خان تحصیل دردونی څخه بے کورشوي یو سپینګری رومان خان مشال ریډیو ته وویل چې د ضرب اعظم پیل کې دو سره بے کورشوي دی خو په شناختی کارت کې یې پته د دوسلی تحصیل ده نو ځکه پرې د 13 اتو میاشتو راهیسې حکومت راشن او میاشتنی خرچا بنده کړې ده. قبائلی سیمو د آفتونو د انتظام د اداري اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور مشال رډیو ته وویل چې حکومت د دوسلی سیمه ډی نوټیفای کړی ده نو ځکه دوی د دوسلی تحصیل اوسیدونکو ته راشن نه ورکوي او دا چې دوی د اوسیدنې د ځای نه بلکې د شناختی کارت د پتې په بنیاد بې کوره شوي خلکو ته اسانتیاوې ورکوي. خو د غلام خان نه بې کوره شوي یو کس کامل خان وایي چې په کورنۍ کې یوازې د ده په شناختی کارت کې د دوسلی پته ده. په دوسلی کې د ده نه کور شته او نه د اوسېدو ځای او په غلام خان کې د کور او جایداد ټول ثبوتونه هم لري خو فریاد اورېدو ته یې څوک نه دي تیار. غلام خان میرعلی او یا میرانشاه له تحصیلونو بے کوره شوی دی خو په شناختی کارتونو کې پتی د شمالي وزیرستان د نورو تحصیلونو دی. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا بلدیاتو وزیر عنایت الله وای په دوه میاشتو کې به د بلدیاتي ادارو ټولې مسلې هوارې کړي. نوموړي 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل تر اوسه یادو ادارو ته 15 ارب روپۍ ورکړي دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت وکړي چې د بلدیاتي ادارو کارکوونکو تر 3 ورځو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته کوله چې له صوبایي حکومت سره تر خبرو وروسته یې پای ته ورسوله. د بلدیاتي ادارو استازو تور پورې کړی چې حکومت ورته واک او پیسې نه ورکوي. غلام اسلی عنایت الله پوښتنه کړې چې تر دې احتجاج وروسته به څنګه د بلدیاتي حکومتونو مسلې هواروي.
موږ اوس دا فیصله کړې چې موږ به ایمرجنسی بنیادونو باندې ریډیو د اپریشنل ایشوز لپاره کینو. هر هفته کې به دوه درې ځل موږ کینو او موږ روزانه د دې مسلو باندې میټینګز کوو.
او دا کم کسان چې راغلي وو د اسمبلی مخې ته احتجاج هم کوو. هغه ویل چې موږ دفتر یې نشته او نور فنډز موږ ته نه دي میلا شوي. نو هغه لپاره په هنګامي بنیادونو تاسو څومره روپۍ ریلیز کړي دي؟
کله اسمبلی مخې ته چې کم کسان راغلي وو، ناظمان راغلي وو، دا غوت خو څو ته معلومات نه وو. نو موږ دا فیصله وکړه چې موږ خپل ایډیګان برابر ناظمان چی دی خپل اختیارات او د فنڈز حوالے سره دغه ته خبر او گئی او څه مسئلے داغه حقیقی وی ناغه ورته منګه وی چې موږ روان میاشتو کې بڑا مسئلے حل کو
مسئلے
دا اپ اپس بڑا اوس په افس مسئلہ خو حل شوی دا 5 لاکھ روپے غی ته جاریه اخراجات او د پاره داغه د ډیولپمنٹ فنڈ نه کټ شوی. هغه د ویلج ناظم او د ویلج سیکریټری جوائنٹ اکاؤنٹ تا بعض دینو کی تلی بعض دینو کی روانی دی کم حدا پوری چی داغو دا سیلیز ایشو دن پاگی بانی منگا غور کرو انشاءاللہ تعالی اگل بس حال لاؤ باس
او نور فنڈز ٹوٹل کتاس ہو آئے 41-42 ارب روپای بتاس ور کوئی نو آگے کی سمرا ور کرے شوی دی لوکل باڈیز تا کم کم زلو تا ور کرے شوی دی آگے کی سمرا
دیکی چی گورا کم دی تا بزی زلی حکومتونو تا یعنی دا اے ون لائنر پتاور بانی پاگی کی بھی خپل بجٹونه تیار ورش اگر 30 ارب روپے دی 30 ارب کی 15 ارب دو سپوری شفٹ شوی دی ضلع حکومتوں تو تحصیل حکومتوں تا ویلیج اور نیبرہڈ کونسل تا پدے کی تحصیلوں تا 3.5 ارب تلی دی او تقریبا 3.5 ارب خوشا ضلع تا تلی دی او شپق ارب 55 کروڑا ویلیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل تا تلی.
د خیبر پختونخوا بلدیاتو وزیر عنایت الله سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلولو لپاره اسلام آباد، بیجینګ او واشنگتن خپلې هڅې کوي، خو تر اوسه د خبرو پر ایجنډا یا په دې لړکې پر شوي پرمختګ څه نشي ویلی. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تېر ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. ریاض موسی خیل له اسلام آباد معلومات لري.
د زیارت پر اسلام آباد کی خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا وی پاکستان غواړي چې زر تر زره د افغان حکومت او طالب نمائندگانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات بیا شروع شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د ایجنډې او نیټې په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان وی دا اپریشنل خبره ده او دا مهال په دې باس کول د وخت نه وړاندې دي. د زیاته کړه
د
ټولو څلور وانو ملکونو لخوا کوششونه روان دي. د کې درې ملکونه سہولت کار دي او د څلور اړخیزا کوارډینیشن کمیټه په درېم غونډه کې پریکړه شوې و چې د فروری اخیره پورې به د افغان حکومت او طالبانو نمائندګانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره ممکنه نیټه ټاکي. د غلړ کې بعد د څلور اړخیزا کمیټه په څلورم غونډه کې چې د فروری په 23مه کابل کې کیدونکې ده، هغه کې بعد دغه کوششونو جاج اخستی شي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې تر اوسه څه کړی.
مشال ریډیو چکلا هم دغه پښتنه د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي تجزیه کار او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په وړاندې کې خو چې څومره امکان لري افغان حکومت او طالبان راتلونکي سوروزو کې مذاکراتو ته کینی، نو دوی چې دا یو ګران کار دی. البته که پاکستان افغانستان په واضح کړن لاره سلا شوی وي نو بیا کې دی شي نیخ په نیغه مذاکراتو شي. دی وایي
چین او امریکای هیاتونه ظاهره خبره ابزر ورغونډه سټیټس یې راي افیشلیټی
افغانستان مفاهمتی عمل لړکې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو اړه سلور اړخیزه کمیټه درې مغونډه چې د فروری په شپږمه اسلام آباد کې شوې وه ټولې ډلې یوې کړنلارې یا لار نقشې ته رسېدلې وې او ټاکل شوې وه چې د روانې میاشتې اخیره پورې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو کوشش کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د سره صلیب نړیوالې ټولنې د خپلو 500 کارکونکو تر روکې دروسته په غزنی کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي. د ادارې 13 ورځ رویټرز خبري ایجنسی ته پستولي یو برېښنالیک یا ایمیل کې ویلي د دوی اورک شوي کارکونکي افغانان دي. نلته د غزنی امنیه کمانډانی وای د اترې تم شو کسانو موندلو هڅه کوي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سړک پر غاړه د دوی کارکونکو تلاره نیولې وه او تښتولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رویټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره یې تماس نیولی او د خپلو کارکونکو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې یې خپل فعالیت ځنډولی او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي. د افغانستان لپاره د سره صلیب د نړیوالې ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلي چې تښتول شوي کسان ژوندي دي او کورنیو ته یې د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوي دي. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سره صلیب د دغو کارکونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیه قمندان امین امرخیل پرون وویل چې دا پېښه د واغز ولسوالۍ په چارتې سیمه کې شوې ده. د امرخیل په وینا د سره صلیب د کارکونکو پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر دې سیمې ته تللي وو.
دوه نفر د صلیب سرخ کارمندان ولسوالۍ واغز ته تللي وو. دوی په هم تلل هلته په یو کلي کې په نامه د چارتې او افتاسیاب نومېږي. دوی د خلکو ته ویلي چې موږ د تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک کړو او تاسې سره همکاري وکړو. او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل، حتی د مخالفین ساحات هم تلل او داسې کارونه کول، یعنې کوم تفاهم هم درلود دوی. تاسفانه یوه موضوع چې دلته داسې مشکوکه ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده، مقام د ولایت ده، قمانداني د امنیت ده، ریاست امنیت ملي ده. که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عامل منفعه لپاره د دوی مرستې وي، هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف دهات فایده عامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي. دغو خلکو باید که هغه بشري مرستې کولې د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید ساحې ته سفر کړی وای.
د غزني امنیه قمندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هېڅ ډول هڅې ونه سپموي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او لیدلی او لیدلی شئ. د غرمې 2:30 او شوې لنډ خبرونه له پامیر ساحل اور.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې احتساب کمیشن په خوانی مشر حامد خان او ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او کابینې غړي په درغلي کې ککړي دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال راډیو ته د احتساب کمیشن واک وس هم له هغې ادارې سره دی. د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکرټریټ وای په هغو سیمو کې 1568 مدرسې په نوم لاړ یا لیست کې شامل کړي دي. د دې دفتر د مدرسو چارو برخې مشر اشرف خان تیر ورځ مشال راډیو ته ویل د مدرسو منتظمین ورڅخه غوښتنه کوي چې د هغوی ادارې د رجسټر کړي. د خوست په ګولان کمپ کې مېشت د وزیرستانۍ او کډوالو مشران وای طالبانو د دوی دوه تختولي مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل خوشي کړي دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعودی ویان څو ورځې مخکې د دغې کسانو د تختول دی ذمواري منلې وه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اورګزیو د 19 حلقې د رای ورکولو پر دوو مراکزو د بیا انتخاباتو کولو اعلان کړی. د بیا انتخاباتي کمیشن ویاند خورشید عالم نن مشال راډیو ته د پریکړه تیر ورځ په غونډه کې وشو چې مشري یې د کمیشن مشر سردار محمد رضا کوله. په سوات کې د ماشومانو جګړې په سر د یوې کورنۍ څلور کسان وژل شوي. د بلوګرام پولیس تھانې مشر مجیب عالم نن مشال راډیو ته ویل تیر ماښام دوه د تر زامنو ایوب او شوکت له یو بل سره جګړه وشوه چې په ډزو کې درې ورونه او د هغوی یوه خور وژل شوه. د سره صلیب نړیوالې ادارې د خپلو پنځو کارکوونکو تر تره تم کېدو وروسته په غزنی کې خپل کارونه ځنډولي دي. د ادارې تیر ورځ رویټرز خبري ایجنسی ته ویل د دوی کارکوونکو دوه ورځې وړاندې تختول شوی دي. د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل بیګا مشال راډیو ته ویل پوره هڅه کوي چې دا کسان پیدا کړي. روسیه وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو فعالیتونو د اندېښنې وړ دي. دا خبره د روسیې بهرنیو چارو وزارت وایي نه ماریا زخاروفا تیر ورځ په مسکو کې خبري اعلان تو وکړه. او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړې چې په شام کې پراخیدونکو پوځي فعالیتونو د اوربند عملی کول او سولې خبرو بیا پیلول لګواخ سره مخامخ وینو. موړي تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د دسمبر میاشت پریکړه لیک د عملی کولو په اړه خپل لومړی رپورت وړاندې کړ.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابعه اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
جنگ رسپانه خپل درې کې لیکي دینی مدرسو کې اصلاحاتو لپاره په بنیادونو کاتو داخله وزارت او د مدرسو د اتحادیې ترمنځ اتفاق کېدل د خوشحالۍ وړ خبره ده. ادارې مخکې کې په مدرسو کې اصلاحات راوستل د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي تګلاره کې یوه مهمه برخه ده. د نورو شعبو په شان مدرسو کې هم ځینې ځایونو کې څه مسلې شته او په خصوصي توګه د ترهګرۍ خلاف نړیوال مهم شروع کېدونه پس د ځینې اقداماتو ضرورت محسوسېدو. ادارې زیاتوي اوس چې مدرسې رجسټریشن د معلوماتو فارمونه جمع کولو او د حساب لپاره تیاری دي او په دې متفق دي چې د مدرسو ماشومان ته به ریاضي، انګریزي، ساينس او د کمپیوټر غوندې د مضامینو زده کړې به ورکړې کیږي. نو امید کیږي چې د مدرسو زده کوونکو لپاره به په نوکریانو کې هم د امتیاز نه ډډه کیږي، باید چې د مدرسو زده کوونکو ته د هغې اهلیت او صلاحیت مطابق موقع ورکړې شي. ادارې وایي دا خبره نظر کې ساتل پکار ده چې بدلون سر نشي راتلی. دې لپاره ماحول او ذهنونه جوړول کیږي او د وسایلو فراهمي هم یقیني جوړول کیږي. ادارې په وینا دا خبره هم د توجه وړ ده چې د اصلاحاتو ضرورت صرف مدرسو ته نه بلکې ټولې تعلیمي څانګې ته دی. ادارې اخیری کلی کې پاکستان مخ په وړاندې بوتلو لپاره ضروري ده چې 14 کاله عمر پورې د هر ماشوم ته وړیا تعلیم ورکول یقیني کړی شي، تعلیمي بجټ د سیوا کړی شي او د تعلیم په څانګه کې د قابلیت د معیار لار خپل کړی شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې وایي د نړۍ د جمهوري ټولنو دا اصول دی چې جمهوریت له وده ورکوي او هم د جمهوریت په لار د مسلو حل لټوي، خو په پاکستان کې صورتحال بدل دی. دلته جمهوریت موجود دی خو د جمهوریت لار نه خپلېږي. د ادارې په وینا په پاکستان کې د نیب چیرمن قمر زمان چودھری یو پالیسی خپل کړې و چې د ملک به کرپشن ختموي او ویلي و چې کمی دولت لټکونکو نه یوه یوه پیسه به وصولوي، خو حکومت په دې کې مداخلت شروع کړو. ادارې وایي د وفاقي حکومت عدم مداخلت له وجې نیب یوه آزاد او خودمختاره اداره ده، باید چې د تفتیش او تحقیقاتو عمل کې چاته د امتیازي سلوک شکایت نه وي. ادارې اخیره کې وایي باید چې حکومت دارنګ ادارې په آزادانه خپل کار ته پرېږدي، ځکه چې هم د دې عمل نه یو پرمختللی او جمهوري ملک په وجود کې راتلی شي او د ملک دولت لټکونکو نه یوازې نیب غوندې اداره وسولي کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس په پاکستان کې د سی ډی فلمونو یو خرڅون کې ته د لسو کلونو بند سزا ورولو په اړه لیکنه خپره کړې. پر سیف الله سیفی تور و چې کرکه خپرونکي فلمونه یې خرڅول. امریکایي نیویارک ټایمز په افغانستان کې بل عموم او په ځانګړي ډول په کابل کې د نامنو زیاتېدو او په دې اړه د اندېښنو موضوع څېړلې. ورځپاڼه وایي د طالبانو واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته په افغانستان کې برېښنا نظام جوړېدل یوه لاسته راوړنه وه، خو اوس وسلوالو د برېښنا تارونه پرې کړي چې د کابل په زیاتره برخه کې برېښنا نشته. د دواړو لیکنو مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
د جرمني خبری اژانس وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په کوڅو کې د سیډیګانو یو خرڅونکي ته د لسو کلونو بند سزا اورولې ده. چارواکو تېر ورځ وویل عدالت شپږویشت کلن سیف الله سیفی ته دا سزا ځکه اورولې چې پر ده تور و چې په کوڅو کې یې داسې فلمونه خرڅول چې پکې د اهل تشیو وژلو ویناګانې وې. اژانس وایي سیفی تېر کال د مې په میاشت کې له جیلمه نیول شوی و او ورڅخه سی ډي فلمونه هم ترلاسه شوي ول. د راولپنډۍ ترهګرۍ مخنیوي عدالت محرر وایي د رای ایوب په نوم قاضي د چهارشنبې شروع پر ماښام سیفی ته سزا واوروله. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط د جرمني خبری اژانس ته ویلي په سی ډي فلمونو کې د یوه شیعه ضد خطیب مولانا ملازم حسین ډوګر ویناګانې وي چې د بندیز لاندې اهل سنت والجماعت ډلې غړی دی. اژانس زیاتوي د 2014 زیږیز کال د ډسمبر پر 16مه د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته پاکستان د کرکې خپرونکو موادو پر ضد اقدامات پیل کړل. په هغه برید کې لږ تر لږه یو نیم سل کسان وژل شوي ول چې پکې زیاتره د ښوونځي زده کوونکي ول. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سږ کال له پیل راهیسې په افغان پلازمینه کابل کې د وسلوالو طالبانو حملو افغان او غربي چارواکي وارخطا کړي او د امنیت خرابوالي زیات اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه وایي د جنوري پر 28مه په بغلان کې وسلوالو له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا ترسیل تارونه پرې کړل. په هغه ولایت کې د وسلوالو یاغیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تر هغې وروسته له تاجکستان افغانستان ته د برېښنا ورکولو تارونه هم پرې کړل شول چې له کبله یې د کابل په شاوخوا 80% برخه کې بجلی نشته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د سیمې په زیاتره کورونو او دوکانونو کې جنریټرونه شته، خو له برېښنا بې برخې کېدو وار له مخه ځورېدلي خلک له نور کړاو سره مخامخ کړي دي. په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو واکمنۍ تر ړنګولو وروسته نړیوالو مرستندویه هیوادونو او ادارو په افغانستان کې برېښنا ملي نظام جوړ کړ چې دا یوه لویه لاسته راوړنه وه. د افغانستان برېښنا شرکت مشر قدرت الله دلاوري وایي شاوخوا 15 کاله مخکې یوازې 5% افغانانو برېښنا لرله چې اوسمهال 40% خلک ترې برخمن دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د هیواد خراب اقتصاد وار له مخه خلکو ته ستونزې ورپېښې کړې وې، خو اوس چې برېښنا نشته نو د کابل خلک له نورو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي د 2014 زیږیز کال په پای کې چې امریکا او ناټو د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، نو له هغه وخت راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او شاوخوا هر ورځ په کابل او نورو ولایتونو کې د پولیسو او پوځ پر پوستو بریدونه کوي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خبرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته خوږی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د شام په بحران کې پر خکېلو هیوادونو غږ کړی چې له جنګ لارې دی د بریا ګټلو فکر پرېږدي او د سولې او جوړ جاړي لپاره دې کار وکړي. نوموړي تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې د شام په ځینو سیمو کې د جګړې شدت د سولې لپاره د دوی هڅې زیانمنوي. فرشته جلال سي معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې د سوریې په حلب ښار کې د جګړې شدت کولای سي چې د سوریې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. بان کی مون وویل نړیواله ټولنه او امنیت شورا په ندرت داسې سخت انتخاب سره مخامخ شوې وه. نړیوال قدرتونه له یوې خوا سوریې ته د بشري مرستو د رسولو، په دې هیواد کې د تشدد د کمولو، له تروریزم سره د مبارزې او په سوریه کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل هڅې کوي. له بل پلوه په سوریه کې ښکېلې خواوې او د هغوی ملاتړ کوونکي هیوادونه د دې فکر په عملي کولو لګیا دي چې برای د جګړې له لارې وګټي. د بان کی مون په وینا په سوریه کې د روان بحران له امله 2.5 لک کسان وژل شوي چې په دې عصر کې تر ټولو ستر بشري بحران دی. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روانه جګړه داسې تروریستي ډلو لکه اسلامي دولت او د النصره جبهې ته د فعالیت زمینه برابروي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سیفن دمیسورا هڅه کوي چې د سوریه د سولې مذاکرې د فبروري په 15مه نیټه بیا پیل شي.
د میستورا پرون د سوریه یو شمیر سیمو ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د رسولو لپاره د خپلو هڅو په اړه وویل. دا د ملګرو ملتونو د سوریه د حکومت او وسوال اپوزیسیون لپاره یوه سخت ازموینه وه. موږ غوښتل ثابته کړو چې د دې کار توان لرو. موږ خوشحاله یو چې دا بشري مرستې لږ تر لږه 2000 کسانو ته ورسېدې. دې پلان کار ورکړی دی. موږ باید تر دې زیات کار وکړو چې په سوریه کې هر وګړي ته که تر محاصرې لاندې وي یا مرستې ته اړتیا ولري ور ورسېږو. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون په داسې حال کې د سوریه د حالاتو په اړه خبرداري ډکې څرګندونې کړي چې ترکیه او سعودي عربستان په سوریه کې د ځمکنیو پوځي عملیاتو د پیل لپاره فشارونه زیات کړي دي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار.
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوزې چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدل.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د بشري حقوقو سار نړیوال ادارې رپورت په حواله لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي وسلوالو طالبانو د افغانستان کندوز ولایت په جګړه کې لا ماشومانو کار اخیستی و. لیکنه وایي طالبان د دینی مدرسو کم عمره زده کوونکو ته د جګړې روزنه ورکوي او بیا په جګړو کې کاروي. لیکنه دا هم وایي چې په افغانستان کې ماشومان هم د محلي پولیسو لیکو ته جذبول کیږي. اسرار العالم مومن د لیکنې له مهمو برخو سره.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د بشري حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په کندوز ښار د حملې لپاره طالبانو ماشومان کارولي وو. اداره وایي د مدرسو زده کوونکي چې عمرونه یې د 14 تر 18 کلونو پورې وي طالبان ورته جنگي تربیه ورکوي او بیا یې د جګړې لپاره کاروي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې کله ماشومان شپږ کلن شي نو طالبان یې ذهن سازي شروع کړي. د ملګرو ملتونو ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د کندوز ښار په جګړه کې طالبانو لس کلن ماشومان استعمال کړي وو. کندوز ښار د تیر کال په ستمبر میاشت کې طالبانو لاسو ته پرېوتی وو چې د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ حکومتي ځواکونو بیرته ونیولو. په دغه جګړه کې طالبانو د چاردرې ولسوالۍ 14 کلن ملک نومي ماشوم هم کارولی وو. ملک چې د خپلو استاذ په وینا له طالبانو سره ملګری شوی وو د ده کار میدان جنگ کې طالبانو ته راکټې او نور وسله رسول وو. البته طالبانو د بشري حقوقو د څار ادارې دغه رپورټ رد کړی دی. د طالبانو ویان ویلي دي چې د طالبانو په لیکو کې د ماشومانو شاملول په مکمله توګه منی دي. همداراز نړیوال قانون اهم وایي چې د 15 کلونه کم عمره ماشومانو ته جنگي تربیه ورکول یا له هغو د جګړې کار اخیستل د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې وسلوالې ډلې او ځینې حکومتي ځواکونه ماشومان د جنگیالو په توګه استعمالوي او په ځانګړې توګه د افغانستان په ځایي پولیسو کې یو شمېر ماشومان ګمارل شوي دي. که څه هم افغان ولسمشر غواړي چې دا قسمه کارونو مخه ونیسي خو دا ناوړه فعل په کلیوالو سیمو او ولسوالیو کې روان دی چېرته چې د مرکزي حکومت واک محدود دی. همداراز لس کلن واصل چې ځایي پولیسو سره یې د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه اخیستې وه 2 اونۍ وړاندې په روزګان ولایت کې طالبانو وجلو. د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو ځانګړي استازي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل باید چې د هغو امنیتي چارواکو پر ضد ګامونه پورته کړل شي کوم چې د ماشومانو له حقونو په سرغړونه کې ککړ دي. د په خبره دی کې هیڅ شک نشته چې په 2014 کال کې د تړونو وروسته په افغان ځواکونو کې د ماشومانو په شاملولو کې کمی راغلی خو په دې لړ کې لا هم نور ګامونه پورته کول پکار دي. افغان حکومت په یاد تړون کې پر دې خبره موافقه کړې وه چې په پولیس او پوځ کې به ماشومان نه برتي کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو
لمشال رادیو
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په خوست کې د خوشحال بابا فکری بهیر په نوم یوې ټولنې د ځوانانو علمي مهارتونو پراخولو او د هغوی استعدادونو سپړلو په موخه علمي ناستې پیل کړې دي. د دې ناستو د وروستۍ غونډې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل ډېر څه زده کوي او دې ته اړ شوي چې اوس کتابونه ولولي. په دې غونډو کې هر ځل پر یو کتاب بحث کیږي. نجیب الله الوخیل معلومات لري.
په خوست کې په لومړي ځل داسې ادبي دستوري او علمي ناستې پیل شوي چې د نویو ځوانانو د استعدادونو د سپړلو او دوی ته د خپلو افکارو د وړاندې کولو فرصت او جرأت ورکوي. په دې علمي او ادبي ناسته کې ځوانانو ته فرصت ورکول کېږي تر څو د وړاندې شوو مسلو په باب خپلې پوښتنې، نظرونه او ملاحظات وړاندې کړي. که څه هم له دې پروګرامونو څو اونۍ تیر شوي، خو دا چې ښوونیز پروګرامونه دي نو مینهوالې ډېرېږي. د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان چې اړوند مرکز کې د دې ښوونیزو او کلتوري ناستو کوربتوب کوي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د فکری مسیر د ورکولو لپاره بیلابیلې موضوعګانې وړاندې کړي.
په دې کې د ټولنې د مختلفو طبقو استازي برخه اخلي. موږ کوشش کوو چې له دغې لارې ځوانې ټولنې ته یا ځوان نسل ته د فکری مسیر په رابطه باندې مختلف موضوعات وړاندې کړو، څو دوی وکولای شي چې په خپل علمي او ټولنیز ژوند کې مساعد لارې ومومي.
د تخنیکي انسټیټیوټ استاد حضرت رستومان وایي چې دا ډول علمي ښوونیزې او ادبي دستورې د ځوانانو پټ استعدادونه راسپړي او دوی ته د خپل راتلونکي یو معقول لاسوند اولید لوری پلاس ورکوي.
کولو شو دغه پروګرامونه لري ځوانان د دوی هغه پټ جوهر پر اسپړل ته وهڅو او پلوه کې د خپل راتلونکي لپاره یو پراخ لاسوند پلاس ورکو. کولو شو دغه پروګرامونه لري دوی خپل لوری پیدا کړي.
مدني فعال اسدالله نورزای وایي چې د هر چا لپاره د خپل افکارو تمثيل مهمه مرجع جرأت دی او دا ډول پروګرامونه ځوانانو ته د جرأت وربخي چې خپل معلومات او افکار په خو او مدرل ډول د نورو سره شریک کړي.
د خپل افکارو د تمثيل ځینې وسیله چې دوی تر ټولو مهم ده هغه جرأت ده. مونږ ته دا جرأت روکوي چې تر څو خپل هغه وړاندیزونه، خپل هغه معلومات د خلکو سره یې رایه کړو، خلکو سره شریک کړو.
د رحیم الله رحیمی په نوم یو نوی ځوان وایي چې د دې دستورې له بحثونو ډېر متاثره شوی او وهڅول شو چې هر اونۍ یو کتاب مطالعه کړي او د خپلې پوهې کچه پراخه کړي.
زه چې په لومړي ځل دغه پروګرام ته راغلم د دوستانو او د ویناوالو له خبرو ډېر متاثره شوم او زه هیله لرم چې دغه پروګرام داسې نور هم دوام وکړي. زه اوس چې دغه پروګرام ته راغلم اوس هر اونۍ یو کتاب مطالعه کوم او نوې موضوعات ترې زده کوم.
لیوی لس زیرا ورسته د خوست په مرکز او یاشمیر ولسوالۍ کې ادبي او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښه چې زه خپل پلان سره انځي په شان ودرې کوم. د سمه ده
دې کې واخه مضبوط تعلیم به حاصلوم.
د شو نجونو په دې مکتب کې شته، د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بشری حقوقو سار نړیوال ادارې په پاکستان کې د ښځو پر ژوند یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د سبا کې اثر په نوم د یوې ښځې وژنې او د هغې پر ژوند د فلم جوړېدو کیسه شوې. د بشری حقوقو سار نړیوال اداره پر پاکستانی حکومت غږ کوي چې د هغو انجونو او ښځو لپاره په بیړني ډول سرپناوي برابرې کړي چې د غیرت په نوم د وژنې له خطر سره مخامخ دي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه د سبا کیسر په نوم د یوې 19 کلنې پاکستانی پیغلې له کیسې پیلېږي. نوموړی خپل پلار او تره د دې لپاره چې د خپلې خوښې له یوه سړي سره واده کړی و په سر وویشته. د هغې مړی یې په بوجا کې بند کړ او دریاب ته یې وغورځاوه. خو کیسر مړه شوې نه وه او وی کولی شول چې ځان له اوبو ژوندی بهر ته وباسي. د سبا کیسر کیسه د یوه پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید چنوئی د هغه مستند فلم مرکزی کیسه ده چې د 2014 کال اکاډمی جایزې ته نومول شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې په پاکستان کې هر کال 3000 تر 4000 پورې ښځې نه یوازې دا چې د غیرت په نوم په ظالمانه ډول وژل کیږي، بلکې د هغوی وژونکو کسانو ته سزا هم نه ورکول کیږي. دغه رقم وژنې اکثر وخت د وژل شوو ښځو د کورنیو او یا هم د ټولنې لخوا پټې ساتل کیږي. لیکنه کاږي د سبا کیسر د وژنې پر پیښه د فلم جوړېدل او بیا د آسکر جایزې لپاره یې نومول کېدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دې ته اړ کړ چې په هیواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو پر موضوع په عام محضر کې خبرې وکړي. په لیکنه کې د وزیر اعظم په حواله ویل شوي چې پر یاده موضوع به د حکومت له اړونده ادارو سره خبرې او په دغه اړه جدي اقدام وکړي. خو په لیکنه کې د پاکستان له وزیر اعظم څخه غوښتل شوي چې د هیواد له قومي اسمبلی څخه د هغه یوه بل د منظورولو په کار کې مرسته وکړي کوم چې نه پرېږدي چې د غیرت په نوم د ښځو وژونکي له سزا بچ پاتې شي. له نوموړي همداراز غوښتل شوی چې د هیواد پولیسو ته ځانګړي هدایت جاری کړي چې د غیرت په نوم د وژل شوو ښځو دوسیې په سمه توګه وپلټي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت باید هغو ښځو او نجونو ته چې د خپلو کورنیو لخوا د وژل کېدو له خطر سره مخامخې وي د بیړنۍ سرپناه او حفاظت اسانتیاوې برابر کړي.
دا وو هارون بچا بلخوا ایسوسییټډ پریس اجانس په پاکستان کې پر ښځو د جنسي تیری او داغوی زورونو پیښو ته کتنه کړې. لیکنه وایي د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په 2014 کال کې په هغه هیواد کې پر ښځو د 300 زیاتې د تیری پیښې ثبت کړې دي. اجانس وایي په دې کارونو کې د ککړتیا په تور خلک هم نیول شوي دي. په لیکنه کې راغلي په پاکستان کې د تیری ښکار ښځو ته انصاف نه ورکول کېږي او په ټولنه کې ورته په ښه سترګه هم نه کتل کېږي. تفصیل دې رپورٹ کې اورو. ایسوسییټډ پریس اجانس د یوې 14 کلنې جینۍ کائنات سومرو په اړه په دې رپورټ کې لیکي چې هغه د 14 کالو په عمر کې د جنسي تاریخ کار شوه. اجانس لیکي کائنات سومرو له 13 اتو کلونو راهیسې انصاف پسې ګرځي. خبرې اجانس ته کائنات کې سره خسته چې څنګه له سختو حالاتو سره مخامخ شوی و. خو کائنات د دې ظلم خلاف آواز پورته کړو او خاموشه پاتې نه شوه. خبري اجانس لیکي چې کائنات عدالت ته لاړه، مظاهرې وکړې چې د ظلم خلاف راپورته شي. که څه هم ایسوسییټډ پریس ایجنسی د جنسي تیری ښکار شو جنکو شناخت نه کوي، خو کائنات خپله دا مقدمه عدالت ته یوړه. د کائنات په ژوند جوړ فلم آؤٹ لارډ ان پاکستان په 2014 کال کې یو ایوارډ هم ګټلی و. اجانس لیکي چې د نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسفزئی کائنات ته د نوبل جایزې دستوره کې د ګډون بلنه ورکړې وه او ورسره یې مالی مرسته هم کړې وه. اجانس لیکي د کائنات کورنۍ ته دا بهادري ګرانه پرېوتې ده. د کائنات یو خور تر اوسه پورې واده نه دی کړی او بلې خور ته یې ځکه طلاق ورکړل شو چې هغه د کائنات خور ده. خبري اجانس لیکي چې په پاکستان کې په عمومي توګه له ښځو سره د جنسي تیری رپورټ تیاري له وجې نه درج کیږي، خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د شمیر تر مخه تیر کال په هغه هیواد کې 324 جنسي تیری او 304 د ډله ییزې تیری پیښې ثبت شوې دي. د دې ترڅنګ په هغه هیواد کې لږ تر لږه یوه ښځه هر ورځ د غیرت په نامه وژل کیږي. خبری اجانس د بشری حقوقو کمیشن د 2014 کال د رپورت په حواله لیکي چې هر کال حکومت د ښځو د حقوقو خوندي ساتلو ژمنې خو کوي، خو عمل پرې نه کوي. په دغه پیښو کې ککړ کسان ډیر کم نیول کیږي. د بشری حقوقو فعالان وایي چې پولیس د هغو کسانو خلاف له مقدمو درجولو نه انکار کوي چې پر ښځو په حملو کولو کې ککړ وي. په دې کې زیاتره باسره او مالدار کسان لاس لري. اجانس د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکې عظمه نورانی په حواله لیکي چې د حقوقو لپاره هلو ځلو کې په ډېرو لږو موقعو کې بریا ترلاسه کوي. خبري اجانس په مقاله کې د ازرا او کمل نومي جینکو کیسې په تفصیل وړاندې کړې دي چې څرنګه ورسره بد سلوک شو او ورته انصاف نه دی میلاو شوی. اجانس د مقالې په پای کې لیکي چې د دغو شان پېښو ښکار ښځو او جینکو ژوند او د هغوی کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي او په ټولنه کې هم ورته خلک په ښه سترګه نه ګوري.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
د خیبر پختونخوا یو شمېر نابینا خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د صوبې په سرکاري نوکرو کې دوی ته هم دندې ورکړل شي. دوی تیره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې غونډې ته وویل هغه مزدور کسان چې بې تعلیمه دي او کار نه لري حکومت دې ورته وظیفې یا میاشتنۍ پیسې مقرر کړي. په دې موضوع تفصیل خالد خان راکوي.
د زیارت پورس پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د نابیناو د اتحادی مشر کاری محمد ابرار د خیبر پښتونخوا حکومت ته غوښتنه وکړه چې سرکاري نوکرو کې د معذورو خلکو ته خپله حصه ورکړي شي او کم معذوره خلک چې بې تعلیمه یا بې روزګاره وي د هغوی دپاره د وظیفې مقرر کړي شي. کاری ابرار چې په دغه مکور سره د پېښور او د صوبې نورو برخو سره تعلق لرونکي نابینا ملګري هم وویل چې مازوره او ړانده ګډ خلکو ته مذهب او د پښتنو ټولنه کې ډیر عزت په نظر کتل شي، خو دا بده مرغه صوبایي حکومت د دوی د خیر خیګړې او روزګار لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
زمون مسله دا ده چې موږ ته د روزګار راکړل شي، سرکاري نوکران ته موږ ته راکړل شي. دغه شان د حکم ګورنمنت بلایند سکول کې پوسټونه خالي دي، په دې باندې د نوي اسامین نوي برتن وکړي شي. او بل دا چې کوم بې روزګار مازور کسان دي دوی ته کم از کم منتلي 1000 روپے مقرر کړی شي.
کاری برار زیاته کړه پکار دا چې سرکاري نوکرو کې د مازور خلکو د پاره په محسوس کوټه باندې هم دغه مازور خلک برتی کړی شي او بیا دغه مازور خلکو د پاره دی بیل بیل درجه بندی وشي
چې د مازور د پاره دی صحیح قانون ساسي وشي او د هر یو کیټګری دی بیل کړی شي. مثال په تور د نابینا خپل کیټګری جوړ شي, د خپل مازور خپل کیټګری جوړ شي, دغه شانت د لاسونو مازور خپل کیټګری جوړ شي او بیا په قومي شناختی کارت باندې د مازور د پاره نشان مازور نشاندار ضروری دی.
دغه شان د دیرزلینا راغلی یو نابینا اویل چې هغه ډیر په سختۍ سره د سکول تعلیم پوره کړی دی او د سرکاري نوکری لپاره هر ځای کاغذونه جمع کوي خو لا تر اوسه پورې مایوس دی.
کم زمون مازور کسان دی اغه تعلیم افته دی اغه ته د روزګار ملو شي دا د سراغلی سند راغلی دا چا بوس کیږي چا بنه کیږي په دومره مشکل حالاتو کې اغه د دې مقابله وکړه د حالات اغه خپل تعلیم حاصل کړه اغه ته د اسامیان ملو شي.
دغه نابینا خلکو وویل ک چې صوبایي حکومت په شلو ورځو کې د دوی غوښتنې پوره نکړي نو بیا به دوی د حکومت خلاف یو احتجاج پیل کوي. خالد خان, مشال ریډیو, پیښور.
مشال رادیو, ستاسو په خوخه, ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې میشت یو افغانه استاذه اکیلا آصفه د ښوونکو نړیوالې جایزې لپاره نومول شوې ده. نوموړې په 1992 کال کې له افغانستانه پاکستان ته کډواله شوه او د میاوالي په کوټ چندنا کیمپ کې انجونو ته زده کړې ورکول شروع کړې. اکیلا آصفه ته تیر کال ملګرو ملتونو هم یوه جایزه ورکړې وه. له نوموړې سره احمد الله خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
اقیلا آصفه چې د افغانستان د قندوز ولایت سره تعلق لري, دا مهال د پنجاب صوبې په میاوالی سیمه کې د افغان کډوالو لپاره جوړ په کوټ چندنا کیمپ کې میشت ده. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې یې د ایوي استاد په حیث خپل دنده ترسره کوله, خو په کال 1992 کې په پاکستان کې یاد کیمپ ته راغلل او د هجرت په اړومبو ورځو شپو کې یې په کیمپ کې ډېر په مشکل سره ژوند تېرو. خو څو ورځې وروسته یې په کیمپ کې جینکو ته د تعلیم ورکړ کولو فیصله وکړه او د کیمپ د مشر په مرسته یې په ایوی مهمان خانه کې 12 جنکو ته تعلیم ورکول شروع کړل.
ځای کې چې چا سوچ نه کول او دا یو ګناه او یو شرم ګڼل. په هغه منطقې کې داسې یو مکتب جوړ شو چې نجونې که درتم جماعت نه پاس شوي دي, هغوی که اعلی تعلیم نه ده کړی, خو د بهترین مور په صفت باندې, یو بهترین ښځې په صفت باندې نن خپل کورونه چلوي, خپل اولادونو ته بهترین تربیه ورکوي. د دې سکول د جوړېدو نه مخکې د هغوی میندې هېڅ نه پوهېدل چې تعلیم څه شی دي او د نجونو دپاره تعلیم ولې ضروري دي.
د ګلوبل ټیچر پرایز یا د استادانو نړیوال انعام په حق له عقیلا آصفه وایي چې د کیمپ جینکو ته د تعلیم ورکولو یو کوشش کړی دی او دا د هغې سیله ده.
ډېر حیرانه یم ځکه چې ما ته نانسن ریفوجي واردم راکل شو, هغه تصور مې هم هېڅکله نه و کړی. او اوس ګلوبال ټیچر ایوارد کې هم زما نوم دی په لسو نفرو کې, نو ما ته ډېر به افتخار ځای دی او مننه کوم د هغه چا نه چې په دې عیسه کې هغوی زحمت ایستلی دي او زما د دغه خدمت قدر یې کړی دی. ما ته ډېر به افتخار ځای دی.
د ذکر دا چې د دې ایوارډ لپاره د پاکستان او هند نه علاوه د امریکا, برتانیا, آسټرالیا او جاپان په شمول د څلورو نورو ملکونو څخه استادان هم نامزد کړی شوی دی او د بریالي کاندید نوم به په راتلونکي میاشت کې اعلانولی شي. د کیمپ مشر او د عقیله آصفه لیور ملک آغا محمد وایي چې د دې ایوارډ لپاره د دوی اورندار نامزد کېدل نه صرف د خاندان بلکې د دې کیمپ لپاره هم د ویاړ خبره ده.
دا یو دوی افتخارات دی چې پوره کول یې نه زما اورندار کولای شي, نه موږ کولای شو, نه زما قوم کولای شي. د دې مډال سره زموږ مکتب اوس نور هم تشویق شوی دی, اوس هم خلک نور په کوشش کې دي. ماته زنګونه رااله, ماته وویل ته مهرباني ملک صاحب وکړه, دا ستا په ترتیب مکتب ته موږ ته جوړېږي او موږ ته یو مکتب جوړ کړه. د اطرافو موږ ته مراجعین پیدا شو, نو د دې څخه معلومېږي چې دې میډیال ډېره ګټه کړې ده.
عقیله آصفه وایي چې د دوی په وینا په 1996 کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په کوټ چندنا کیمپ کې د جنکوز د کوونکو لپاره یو سکول جوړ کړو او تر دې مهاله 1011 زده کوونکي له دې سکوله فارغ شوي دي. د ترڅنګ په کیمپ کې دا وخت 15 نور د جنکو سکولونه هم فعال دي چې پکې په سوونو زده کوونکي تعلیم حاصلوي. احمد الله, مشال ریډیو, اسلام آباد.
د باختر ستوري
و
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
باختر